زهرو كاروان.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد النافع همت د زهر کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر سو يم. د دې اونۍ په خبرونه کې یو راپور لرو چې وایي د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د کوکنارو کښت ډیر سوی دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځوو چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
په فراه ولایت کې یو ایرانی د 9 کیلوګرامو نشي موادو د قاچاقو پر مهال ونیول شو. د فراه امنیه قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی یو ایرانی چې غوښتلې 9 کیلوګرامه نشي مواد ایران ته قاچاق کړي، د ابو نصر فراهی لسمی څخه تیرېده چې پولیسو د تلاشي پر مهال ونیو. په نیول شویو موادو کې 28 کیلوګرامه کرسټال او 940 ګرامه تریاک شامل دي چې د اوبو په بوتلونو کې ځای پر ځای شوي او غوښتلې د ټانکر په وسیله انتقال کړي. دا یادونه ورده چې ایرانی ټانکر چلوونکی نیول شوی او له نشه‌یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته سپارل شوی دی. د هرات پولیسو 10 کسان د نشه‌یي موادو د قاچاقو په تور ونیول. د هرات ولایت امنیه قمندان امین الله امرخیل رسنوی ته وویل دا 10 کسان د هرات د هوایي ډګر پولیسو او نشه‌یي موادو سره د مبارزې مدیریت په ګډو عملیاتو کې نیولي چې غوښتلې د هیروینو 238 کپسولونه په خپلو خېټو کې هند ته قاچاق کړي.
نظر به اقدامات پولیس
د پولیسو له عملیاتو سره قاچاق کوونکي هم د قاچاقو لارو چارو ته بدلون ورکوي. د قاچاق کوونکو رښتۍ طریقه په خېټو کې د نشئی موادو انتقال دی. په بیلابیلو وسایلو، بکسونو، کامرو او آن د مربا او روبو په سرپټو قطیو کې نیول شوی دی.
له دې 10 کسانو سره 8 کیلوګرامه نشئی مواد نیول شوی دی. د هرات پولیسو د روان مریض کال له پایل څخه بیا تر اوسه پورې 8 کسان نیولي او عدلي او قضایي مرکز ته یې سپارلي دي. په دې موادو کې تر 315 کیلوګرامو ډیر نشي مواد په هیواد کې دننه او بهر قاچاق کول. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو په تیره یوه اونۍ کې 14 کسان په هیواد کې دننه او بهر د 520 کیلوګرامو نشي موادو د قاچاقو په تور نیولي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد محید د 4 شنبه په ورځ ازادۍ رادیو ته وویل چې دا 14 کسان په 4 ولایتونو کې د قاچاقو په 10 پیښو کې نیولي او له دوی سره 14 کیلوګرامه هیروین، 101 کیلوګرامه تریاک، 440 کیلوګرامه چرس او تر 1 کیلو ډیره شیشه یا کرسټال او کیمیاوي مواد هم نیولي دي. له نیول شویو کسانو څخه 2 تنو یې غوښتل چې په خپلو خېټو او سفري بکسونو کې ځای پر ځای کړي هیروین د حامد کرزي له هوایي ډګر څخه هند ته قاچاق کړي.
مسکا هوتک وایي چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د کوکنارو د کښت ډیروالی،
شمای را ارقام را مقایسه کنین با سالهای قبل،
کشمیری له تیرو کلونو سره مقایسه کړو، لکه څنګه چې په شمال کې ناامنۍ ډیرې شوې، دغه ډول ډیره برخه کوکنار هم په هغو سیمو کې کرل شوی.
د نشي موادو د قاچاقونکو لخوا له بیلابیلو ولایتونو څخه بامیانو ته د معتادینو قاچاق کېدل.
مخته وویل چې بامیانو ته موړو ځکه هلته ګرمي ده او تاریاک تر کابل ارزانه دي.
دا چې اعتیاد انسان پر جسمي او ذهني جوړښت څه اغیز لري په دې اړه له ډاکټر وحید الله کوشان سره مرکه لرو.
ګوشه یو چیرته خپل مواد سره ژوند کوي، بهترین خوره، بهترین موره، بهترین پلار مواد بنان دا د مواد مخدر پر زولانو کې ده بندیږي.
د بریالي په نوم یو معتاد خپل کړېدلې ژوند کې سره ته کوي.
بیا ایران ته لاړ. کوم یو نشم رانه پاته نشم، شراب نه نیولې تر کوکاین نه تر ټوله پورې ګولې مولي هر څه مې سمه کړې.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم مه هېروي.
ټوله پورې خاندې او په خبرونه راکوي د څه شي په خبرونه درکوي. وایي ستا مور ته راکې ده. څوک وایي چې ستا مور ته راکې ده؟
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د افغانستان حکومت اجرائیه رئیس وایي چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د کوکنارو کښت تر پخوا څو برابره ډېر سوی دی. اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله چې په کابل کې د نشي موادو پر ضد ګډو مبارزانو مې کانفرانس کې وینا کوله وویل چې د افغانستان د شمال په هغو سیمو کې د کوکنارو کښت ډېر سوی چې د تورستي ډلو په واک کې دي. ده په خپلو خبرو کې دا هم وویل چې طالبان د خپلو جنګي لګښتونو په سلو کې 60% د نشي موادو له عوایدو څخه ترلاسه کوي. د ولسي جرګې غړی محمد عبدو د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د کوکنارو کښت د ډېروالي عوامل له امني او له هغو بزګرانو سره د حکومت لخوا جدي چلند نه کول یادوي چې په خپلو مځکو کې کوکنار کري. په دې اړه مرسجل ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
د افغان حکومت اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله چې د نشئی موادو سره د ګډې مبارزې د نړیوالو مرستو راجلبولو او همغږۍ په نوم غونډه کې خبرې کولې وویل چې د افغانستان په شمال کې د کوکنارو کښت تر پخوا څو برابره ډېر سوی دی. اجرائیه رئیس په داسې حال کې چې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د کورنیو او بهرنیو ادارو ترمنځ د همغږۍ له نه موجودیت څخه سر ټکوي وایي چې د بدیلي معیشت د نشئی موادو د غوښتنې راکمولو او کوکنارو د کښت اړولو په برخه کې ترسره شوي فعالیتونه د کوکنارو د کښت په کمولو کې د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې. ډاکټر عبدالله عبدالله نشئی مواد د افغانستان د روانې جګړې مالی سرچینه بولي او وایي
کشمیری له تیرو کلونو سره مقایسه کړو لکه څنګه چې په شمال کې ناامنۍ ډېرې شوي، دغه ډول ډېره برخه کوکنار هم په هغو سیمو کې کرل شوي چې د تروریستانو او طالبانو په واک کې دي. دا سند هم زموږ سره شته چې ښیي د افغانستان د جګړې پیسې په سلو کې له څلوېښتو څخه بیا تر شپېتو پورې د نشئی موادو له قاچاقو څخه ترلاسه کیږي. باید زموږ هڅې له نشئی موادو سره پر مبارزه راوڅرخي.
د افغان حکومت اجرائیه رئیس له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د سیمې هیوادونو د نه همکارۍ له امله انتقاد کوي او وایي چې افغانستان د موجوده امکاناتو په درلودلو سره د نشئی موادو پر ضد د مبارزې په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړی، خو ګاونډي هیوادونه باید افغانستان ته د کیمیاوي موادو د قاچاقو او نړیوالو بازارونو ته د نشئی موادو د قاچاقو د مخنیوي په برخه کې همکاري وکړي. ډاکټر عبدالله عبدالله د نشئی موادو پر کارخانو باندې د افغان او بهرنیو ځواکونو ګډ هوایي بریدونه ګټور بولي او پر دوام یې ټینګار کوي. د تیر میلادي کال په وروستیو کې د افغان او بهرنیو ځواکونو د ګډو هوایي عملیاتو له پیل څخه بیا تر اوسه پورې په هلمند، فراه او بلخ ولایتونو کې د نشئی موادو د تولید 15 کارخانې ویجاړې شوي او له دې لارې قاچاقونکو او وسلوالو مخالفینو ته سلګونه میلیونه ډالر زیان اوښتی دی. د ولسي جرګې غړی محمد عبدو د افغانستان په شمال کې د کوکنارو کښت د ډېروالي عوامل نه امني او له هغو بزګرانو سره د حکومت لخوا جدي چلند نه کول یادوي چې په خپلو ځمکو کې کوکنار کري.
په هغو سیمو کې چې طالبان موجود دي هلته کوکنار کرل کیږي. دوی بزګران هڅوي چې کوکنار وکړي. د کشفي ځواکونو او په مجموع کې له هغو افغان بزګرو سره چې کوکنار کوي د امنیتي ځواکونو د جدي برخورد نشتوالی د کوکنارو د کښت یو بل علت دی. د معیشت بدیل پروګرام هغه مهال ګټور دی چې حکومت له سرغړوونکو او کوکنارو له بزګرو سره جدي چلند وکړي.
دا په داسې حال کې د چې له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت او ملګرو ملتونو له جرمونو او نشئی موادو سره د مبارزې ادارې په تازه راپور کې راغلي، په 2018 میلادي کال کې هغه بزګران چې تازه په خپلو ځمکو کې کوکنار کري د تیرو کلونو په پرتله په سلو کې 11 زیاتوالی ښیي.
محمد ایاز ترنکو چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د کوکنارو کښت د ډېرېدو په اړه یې راپور راوړوه.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشئی توکو کښت
پیدا کړي کې نشئی ماشو پیدا کړي
یو اړ دی کوټه نه
وځي کوم کله هم د کوکنارو بدل نشي
کېږي. موادو سره مبارزه ګړندۍ او لا جدي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې له ازادي راډیو نه
اوس د کوکنارو لکش څخه ځو او د دې بوټي د قربانیانو له حال مخبرو. د نشئی موادو قاچاقونکي د نورو مشتریانو پیدا کولو لپاره معتدل کابل څخه بامیانو ته وړي. د بامیانو ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې ریاست مسؤلین وایي چې په کابل کې د نشئی موادو د بیې لوړېدل او د امنیتي ادارو لخوا د نشئی موادو پر خرڅونکو عملیات د دې لامل شوي چې د نشئی موادو قاچاقونکي خپل مشتریان بامیانو ته قاچاق کړي. هغه محتاجین چې تازه له کابل څخه بامیانو ته وړل سوي وایي نشئی مواد تر کابل په بامیانو کې ګران او په ډېره سختۍ پیدا کیږي. په دې اړه زموږ همکار عباس نادری راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
بامیان ولایت ته د معتادینو له انتقال سره سم د نشهیي موادو سوداګرۍ وده موندلې ده. په بامیانو کې د هوا له ګرمېدلو سره سم د معتادینو ډېروالی د دې ولایت چارواکي اندېښمن کړي دي. په دې وروستیو کې د نشهیي موادو خرڅونکو د خپل کاروبار د ودې لپاره له نورو ولایتونو څخه بامیان ته ګڼ شمېر معتادین وړي دي. په دې اړه د بامیان ولایت د نشهیي موادو سره د مبارزې رئیس ښاغلی حسین نظري نیکپای ازادي راډیو ته وویل:
احتیاط در بامیان.
و بامیانو کې د نشهیي موادو احتیاط په چټکۍ سره ډیریږي. اندا چې ښځې او ماشومان هم موتاد شوي دي. په دې وروستیو کې د نشهیي موادو خرڅونکو د خپل تجارت د ښه والي لپاره یوه نوې لاره موندلې او هغه دا چې بامیانو ته له کابل او نورو ولایتو څخه د مشتریانو او معتادینو انتقال دی. دوی اوس یو نوی بازار پرانیستی چې هغه د معتادینو خرڅول او رانیول دي.
له معتادینو سره د انتقال پر مهال قاچاق کوونکو ژمنه کړې وه چې په بامیانو کې نشهیي مواد ارزانه او اسانه پیدا کیږي او کیفیت یې هم ښه دی. د دې لپاره چې هغوی دې کار ته وهڅوي، له کابل او نورو ولایتونو څخه یې بامیانو ته په وړیا ډول انتقال کړل. سجاد یو له هغو سلګونو معتادینو څخه دی چې له کابل څخه بامیانو ته وړل شوی دی. دی وایي:
مخ ته وویل چې بامیانو ته مو وړو، ځکه هلته تریاک تر کابل ارزانه دي. مخ ته د نفر پر سر یوه جوړه کالی راکړل، حمام ته یې بوتلو او بیا مو بامیانو ته حرکت وکړ. په دې سفر کې موږ نږدې 1.5 کسان وو. اوس چې ګورو په بامیانو کې معتادین ډېر شوي، خو نشهیي مواد نه پیدا کیږي.
د بامیانو د سیمه ییزو چارواکو په وینا په دې ولایت کې کوکنار او بانګ نه کرل کیږي، خو څرنګه چې دا ولایت د نشهیي موادو د ترانزیت پر لاره پروت دی، نو دلته نشهیي مواد هم اسانه پیدا کیږي. ښاغلی نیکپای وایي:
بامیان متصل است یا
نزدیک است؟ بامیان له هغو ولایتونو سره ګډه پوله لري چې نشهیي مواد تولیدوي. له بدمرغه بامیان له جنوب څخه شمال او له شمال څخه جنوب ته د نشهیي موادو د ترانزیت په لاره بدل شوی دی. نشهیي مواد د میدان وردګو، پروان، دایکنډي، غور او کابل څخه راځي. په ځانګړي توګه د دایکنډي ولایت د میرامور ولسوالۍ څخه ورس ولسوالۍ ته د نشهیي موادو ترانزیت ډیر شوی دی. له همدې امله په دې ولسوالۍ کې معتادین ډیر دي.
دا په داسې حال کې ده چې یوه کاله مخکې له نشهیي موادو سره د مبارزې ریاست د شمیرو له مخې بامیانو نږدې 5000 کسان معتادین درلودل، خو په روان کال کې دا شمیر دوه برابره ډیر شوی او د دې ولایت سیمه ییز چارواکي اندېښمن کړي دي. دغه ډول په دې ولایت کې د معتادینو د درملنې یوازې 2 بستریز مرکزونه شته چې د 1% معتادینو د درملنې لپاره هم کفایت نه کوي.
مسکا هوتک و چې له نورو ولایتونو څخه بامیانو ته د معتادینو د قاچاق په اړه راپور راوړوه.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار یې هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اوري چې په 2016 مزدنی صفو خبريږي. اوس پر دې موضوع خبرې کوو چې نشه د انسان پر جسمي او ذهني جوړښت څه اغیز کوي. طبي ډاکټران باور لري چې نشهیي مواد احتیاط تر څنګ د بیلابیلو ناروغیو لامل هم کیږي. مثلا د انسان حافظه او جنسي قوه کمزوري کوي چې په نتیجه کې معتادین د کورنۍ او ټولنې د وژو بار کیږي. دا چې معتادین ولې د کورنۍ له غړو سره جنجالونه کوي او په ټولنه کې د ګډ ژوند کولو حوصله نه لري، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنکله ډاکټر وحیدالله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتنې چې معتادین څومره جسمي کارونو ته برابر دي.
یو نفر چې مخدره مواد استعمالوي کې دوه حالت لري، یا به نشه یا به خماري. په نشه حالت کې دا کار نشي کولی چې دغه خپل دنیا کې تصورونه یې نشه یې چیرته پروت دي، او بل حالت خمار حالت دی چې د موادو ته نه راځي. نو دا هم کار قصه کې نه ده. دا که جسمن آماده مي روانه دې ته اجازه نه ورکړي ته کار وکړه، ولې چې روانه په یو نقطه کې ده چې مخدره مواد ده. څوک چې مواد مخدر استفاده کوي، دوی 85% وړتیا نه لري د کار، ولې چې دوی ذهن متاثر ده، دوی روح متاثر ده،
او دوی جسم متاثر ده.
په معتادینو کې ځینې باسواده خلک او کدرونه شته چې کېدای شي هغوی په دولتي او یا غیر دولتي ادارو کې کار وکړي، د دوی دغه فکري تمرکز څومره دی؟
اغه سالم اشخاصونه دا فرق لري، مثلا یو کال دو کال پورې دی فرق د څه د کله چې د وظیفې ته ځي، کوم هغه استراب یا کوم هغه افسردګي چې دوی ته پیدا شوی هغه مستقیم د کار باندې تاثیر کوي. که 50% د په ذهن کې کاری فکرونه ای، 50% د ذهن نور فکرونه اشغال کړي دي. مثلا یو نفر چې سیګریټ هغه شوبه کې او وهي دور نه لذت وړي، د هغه تریاک په ذهن کې د هغه نور نشي مواد چې اسکلې دي. کله چې وظیفې د ځی کور ته هم متدین ویني، دغه مواد مخدر افکار ورته ژوندی کیږي.
ډاکټر صاحب، آیا روزه هم د احتیاط په پریښودلو کې مرسته کولای شي؟
کله چې دوی روژه نیسي هر شی نه ځان لرې ګڼي، هغه کوم افکار چې په بوزګي کې دوی بندي په روژه کې دوی بندي، هغه کسان چې غواړي مواد مخدر پرېږدي، نو دا بهترین یو چانس ده او یو برنامه ده ورته مواد کمیږي. مثلا یو نفر 3 ګرام هیروین په ورځ کې استفاده کوي، د و بجو نیولې تر مثلا روژه ماتي پورې د 1.5 ګرام استفاده کوي. نو روژه هم هغه کسان چې مواد استفاده کوي برحال هم هغوی ته ګټه لري، او څوک چې د مواد ترکړې هغوی ته بیخي ګټه لري. کوم فامیلو کې چې موته دي روژه ونی چې بل روژه نه بستر کی، هغه ترکم ډېر ساده په کور کې ترکولی شي، د بدون د شفاخانه نه بدون د ډاکټر نه.
د معتادینو حافظه د نشې د لاسه څومره متضرره کی؟
کله چې د مخدره مواد استفاده کی یوازینی هغه شکار دوی مغز ده. که تاسو وګورئ د معتادین وخت ورنه خراب وي، شناخت خراب وي، رفتار باندې تاثیر کوي، هغه مرکزونه چې په مغز کې دي هغه متاثره کوي. اوږد حافظه او نږدې حافظه دواړه متاثره کوي. لرې حافظه هغه حافظه مثلا 5 میاشتو 3 میاشتو ناخوا ده تر وړکیتوب عمر پورې دا هم متاثره کوي. او هغه نږدې حافظه مثلا یو خبره ورته کوي چې دا فلانی ته د خبره وایي، هغه لرې وتلی ده به نه یې ویلې. نو دې لپاره هم نږدې حافظه دا متاثره وي، هم لرې حافظه متاثره چې دا یو وخت ضرورت لري چې دا بیرته یاد شي.
دغه اعتیاد د یو نارینه پر جنسي قوت څه اغیزې لري؟
مخدره مواد نوې چې شروع کوي نو دا لاس چند ارشه نه لذت وړي، وجود ډېر تنبی کیږي، هم جسمی هم جنسی قوه زیاتیږي. کله چې 15 شپږ میاشتې تر یو کال پورې تیر شي، د هغه قوه چې د عدم کفایت سره مخامخ کیږي، یعنی ډېر کار کې ستړی کیږي، یعنی چې قوه جنسی برعکس کیږي، هماغه چې لس چنده بیرته کمیږي. نو داسې یو وخت راځي چې د هغه جنسی غریزه بیخي صفر کیږي.
زیاتره معتادین د کورنۍ له غړو سره جنجالونه کوي او ډېر بې حوصلې وي، د دې علت په څه کې ده؟
معتاد کله چې مواد مخدر استفاده کوي لکه چې موم په اوبو کې داسې ځان احساسوي. مثلا معتاد مومي د فامیلي اوبه ځان تجرید فکر کوي، چون هغه ته د رواني د نګار مختلف افکار ورته پیدا کوي. یو شی د کور نه دا غواړي چې پیسې واخلي او کور د سره مخالفت کوي، نور دروانی د نگانه دوی ته افسردگی پیدا کی، غک په بد لګی، د خلکو مړی ته نزی، د خلکو جنازې ته نزی، ګوشه یو شیرته خپل مواد سره ژوند کی. بهترین خوره، بهترین موره، بهترین پلار مواد بنان د مواد مخدر په زولانو کې ته بندیږي. ی خزه سره علاقه نه لري، اولاد سره علاقه نه لري، کورنۍ ژوند او نظام په دغه وخت ګډوډیږي.
طبعا معتادین تر اجتماع تناغوخه چې چرته ناشته خوشاله وي، ولی د شي کېږي د دې لڅد
دې له دغه بیا هم مخدره مواد ده. یو معتاد ده، دا یو انډیواله پیدا کوي چې هغه مخدره مواد چې ورسره ژوند کوي، دوه ساعته اخیستلو کې، دوه ساعته سکولو کې، دوه ساعته هغه نشه کیږي، دوه ساعته هغه خمریږي، ټول څو شو اته ساعته شو. ګورې د ښځې نه فاصله یې ونیو، پلار نه ونیو، مور نه ونیو. علت د فاصله همدغه ده چې دا ډېر وخت دی د مخدره مواد د اخیستلو، د مخدره مواد د سکولو او د مخدره مواد د نشو کې د تیری، او طبعا فاصله پیدا کیږي.
له محمد ایاز سنک سره مو د ډاکټر وحید الله کوشال مرکه اوریده چې د انسان پر جسمی او ذهنی جوړښت د نشې په ناوړه اغیزو خبرې کولې. او اوس د خاطرې نوبتې د لوګر ولایت 15 کلن بریالی د حقوقو پوهنځي محصل و چې د پوهنتون د یو استاد لخوا په نشو اخته سو. دی وایي چې هغه وخت خپل ټولګي اول نمره و، خو اوس یې نشو حافظه دومره کمزورې کړې چې آن د ماښام ډوډۍ یې هم نه ده په یاد. دا چې استاد یې بریالی څنګه په نشو اخته کړ، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز سرنک ته خپله کیسه کړې ده.
زما نوم بریالی دی او زه اوسېدونکی د لوګر د ولایت یم. زه چې یم خپله 15 کلن یم. ما د استاد سره شخړه شو او زمونږ د مبادی د حقوق استاد راته ویل چې انډیواله کله پورې چې زه په دې چوکیم او زه په دې دغه کې درس ورکوم ډپارټمنټ کې ما له به نه راځي زه دې پانځه نه وکاږلم زما سر و کار د خرابو انډیوالانو سره ملګرو سره وشو نو بس لاړو زه په نشو باندې مصر شو لومړی مو د سګریټو نه شروع کړل بس داسې کرا کرا بیا مو چرسو باندې شروع کړل د چرسو نه وروسته لاړو بس تریاک تریاک نه او بیا ایران ته لاړو کوم یوه نشم رانه پاته نه شو شراب نه نیولې تر کوکای نه تر ټوله پورې ګولۍ مولۍ هر څه مې استعمال کړې کله چې زه نشه یم بس په کار باندې لګیا اوسېږم او کله چې خماشم بس کار نشم کولی هر څه نه پاتې یم پخوا چې وه زما ډېره ښکلې حافظه وه مونږ نه په لیاقت کې په ذهن کې په هیڅ کې مخکې رانه څوک نه وو نو چې کله مو نشې ته مخه شوله د ذهن ته یو دم تغییر ورکړو دا ختم یې کړو یو او بل زمونږ د جسماني کوم چې د غوښو د هغو دا یې ټول ختم کړل د منځه یې وړله بس بېخي په لاره تللی نه شوی کله به یو ځای پراته وو کله به بل ځای پراته وو کله بل ځای ډېرې مخکېنۍ خبرې به زما په ذهن کې په یاد کې پاتې کېدلې اما اوس چې ما نشې کړې دي چې سبي څه وخورم بېګاله را رویږي که دا خپله ښځه فامیل دي که نه هم در نه فاصله نیسي ځکه چې بوی در نه ځي چېرته کثافت یې هلته به ته پروت یې کې بس سبۍ به چې پاسېدلو چای مای به مو نه څښلې ډوډۍ هم را په یاد نه وو لاړو به نشې پسې اوله به مو نشه وکړله بیا واپس که چېرته به وږي شو وږي شو که نه درې ورځې به هم د مړۍ په قصه کې نه وو چې بس کار مار به نه وو بس دوګیري به هم کوله بس غلا هم به کوله خلک ټول را باندې پوه شو که نه د خلکو اعتماد هم لاړو دبی نه درې ماشومان لرم یوه مې لور ده دوه مې بچیان دي نو زه به چې کله مازدیګر ماښام ټایم که کور ته لاړم هر یو به راته مخې ته راغی چې ما له بسکیټ راکړه ما له ژاوله راکړه ما له دا راکړه ما له دا راکړه زه به خپل سور کې پروت وم اتاق کې هر څه رانه پات و
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایی
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو ده آزادی رادیو
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامیک ساده شته چې نوریاله شونځي څخه په جړه کور ته راځي او خپل مور ته وایي چې نور شونځي ته نه ځي. دا وایي چې پخوا به یوازې نجونو په کوڅه کې ملنډې ور باندې ولې خو اوس په شونځي کې هم ټول ور پوری خاندي. دا چې په نوریې ولې نجونې خاندي او وروسته به څه پېښه سي دا به په ډرامه کې واورو.
په مکتب کې چا جنجال در سره کړی دی؟
ټول را پورې خاندي او پیغورونه را کوي.
د څه شي پیغورونه در کوي؟
وایي ستا مور ته ریاکي ده.
څوک وایي چې ستا مور ته ریاکي ده؟
هره ورځ چې مکتب ته ځم په کوڅه کې نجونې وایي هغه ته د ریاکي لور راغله.
خیر دی لورې، د دې په خبرو پسې مه ګرځه، خلک به هر څه وایي.
تر څه وخته به نه پسې ګرځم؟ هره ورځ خلک را پورې خاندي.
نن چا در پورې وخاندل؟
نن په سم کې یوې نجلۍ معلم صاحب ته وویل چې د نورې مور ته ریاکي ده. ټول هم صوفیانو را پورې وخاندل. نن یو صنف خبر شو، سبا به ټول مکتب خبر شي. پخوا یوازو خلکو به په کوڅو کې ملنډې را باندې وهلې، تر دې وروسته به مکتب کې هم خلک را باندې ملنډې وهي.
خو ما امتحان نه درلود.
په دې دومره وړه خبره دې امتحان پرېښود؟
ته خو د خپل صنف اول نمره یې، باید امتحان دې ورکړی وای.
زه د اول نمره کې په بلا وهم چې نجونې ملنډې راباندې وهي، نور بیخي مکتب ته نه ځم.
دا څه وایې لورې، څومره زحمت دې ایستلی دی، مکتب څنګه پرېږدې؟
دا ټول ستا د لاسه. که تا د تریاکو نشه نه کولی، اوس به ولې خلکو ماته پیغي ورونه راکولی؟
رښتیا هم چې دا زما ګناه ده. ما فکر کوو چې د پلار د مرګ غم به دې په نشه هېر کړم، خو خبره نه وم چې ام به مې صحت ولاړ شي او ام عزت. په نشه هېڅکله غم نه هېرېږي. تر نشې مخکې هم کونډه ومه او اوس هم کونډه یمه، خو اوس ناروغه او بې عزته هم یمه.
څه شی تا د دې لپاره د تریاکو نشه شروع کړه چې د بابا غم یې شي؟
او لورې، کله چې ستا پلار مړ شو ما به هره ورځ ژړل. بیا یو چا راته وویل چې تریاک خوره، ټول غمونه به دې هېر شي، خو تریاکو زما غمونه لرې نه کړل، نور غمونه یې پرو ګوره بار کړل.
مور یې بل ځای ته به کډه شو، هلته به مو خلک نه پېژني چې ته تریاکي.
نه لورې، دا یې لار نه ده، باید ځان له دې شرمندګۍ خلاص کړو.
څنګه به یې خلاص کړو؟
ته به یې ووینې لورې چې زه څه کوم. نور به څوک په موږ ملنډې نه وهي، دا نن یې اخري ورځ ده. ته دې پلار ما ته راسپارلې، زه به دې خامخا باسواده کوم او د بخت تر کوره به دې رسوم.
سلام علیکم جبار لالا.
وعلیکم سلام، ستړی مشې؟
خیر یو سي جبار لالا، تم ستړی مشې؟ یو دوه کیلو بوره خوراکه
په دواړو سترګو دارې درکومې.
اوهو جبار لالا،
اسلامه څه خبره ده؟
هغه زموږ د کوڅې تاریکي شفیقي ته وګوره.
ولې سور باندې شوي دي؟
پخوا به څومره خیرن او تکه ژیړه وه، خو نن یې څومره ښه پاک کالي اغوستي دي او داسې ښه تازه شوی هم ده.
ته نه یې خبر چې دا څه کیسه ده؟
نه والا نه یم خبر، زه خو دا څو میاشتې مسافر وم.
شفیقي خو د ځان علاج وکړه، اوس بیرته د پخوا په شان په مکتب کې معلمه ده، هم روغه جوړه شوه او هم معاش اخلي.
څه وایې؟ دا خو یې ډېر ښه کار کړی دی. په بیچارګۍ پسې به ټوله ورځ ماشومانو نارې وهلې چې هغه د تاریکي توړۍ راغله.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زاور کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.